یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې خبری خبرونه ته موز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای واوسي او بیا د حمله دې هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداري تېره ورځ له یوه انډونیزي ټلویزیون سره په مرکه کې ولیدي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې روانه اونۍ د یکشنبې پورې سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړلورو ته مرګ شوبل اوښتې وه. د ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړیوالو محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون 1.2 میلیارد ډالر بسپنه غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړوند د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي د بسپنه د روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته په دې ډله کې د افغانستان، سوریې او یمن په ګډون جګړه ځپلي هیوادونه هم شامل دي د مرستې ورسوي. دا طالبانو حکومت بهرنیو سایلانیانو ته د دې هیواد په شمیر ولایتونو کې د زور مرغانو د ښکار اجازه ورکړي. بختر خبری اژانس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د وزارت د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت د دې مرغانو د قانوني ښکار په اړه له بهرنیو سایلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی. سرچینې ویلي دي چې د یو شمیر هیوادونو سایلانیان د هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوپړه ډول مرغانو د ښکار مینوال دي. د بختر په راپور کې د هیوادونو نم نه دی یاد شوی. خبر زیاتوي چې دا تړون له مخې به سیلانیان مکلف چې د کال په ځانګړو موسمونو کې د مسافر مرغانو ښکار د کرنې وزارت او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د قوانینو مقرراتو د ځانګړو شرایطو په اساس وکړي. خو روښانه نه ده چې دا قوانین او مقررات به کوم وي، ځکه طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ټول پخواني قوانین ملغا اعلان کړي دي او ویلي دي چې په دې هیواد کې شرعي قوانین پلي کیږي. د اوکراین صدر اعظم دینیسی شماهیل وایي چې د زاپوریژا لاټومي پټۍ څخه د درنو وسلو د لرې کولو پر موافقې له هم کار روان دی. خو دی وایي پر دې موافقه شوې ده چې د اوکراین د اټومي پټۍ ته به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې ټیمونه د څارنې لپاره استول کیږي. ښاغلی شماهیل په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د نړیوال اټومي د انرژۍ د نړیوالې ادارې له مشر رایفل گروسی سره د زاپوریژا د تاسیساتو په اړه تر خبر وروسته ویل چې په دې اړه جزئیات روسه نه دی روښانه شوی. زاپوریژا ته د انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارونکو سوال د هغو هڅو یوه برخه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له تودېدو وروسته د اټومي ناورین د مخنیوي لپاره پیل شوې ده. او مراکش او فرانسا په دویمه نیمه پایلوبه کې لوبیږي. د قطر د نړیوال جام سیالۍ او دویمه نیمه پایلوبه نن د کابل پر مهال د شپې نه وخته د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي. په نوموړې نیمه پایلوبه کې ارجنټاین 0 د 3 کروشیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. فرانسې په کوارټر فاینل کې پیاوړې غښتلې لوبډلې انګلستان ته د 1-2 او مراکش بیا په پینالټي شوټونو کې هسپانیې ته تر ماتې ورکولو وروسته په نوموړې ځل نیمه پایلوبه ته لار پیدا کړه. یادونه ده چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پایلوبه به د دسمبر میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر اوسلو کې ټینګار کړی دی. وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. تمدا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره کورونه جوړ کړي. د چت څنګه وړاندې خبرونه کې به درته وایو. د بشري حقوقو یو شمیر فعالې میرمنې په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د بشري او ښځو حقوقو د پلي کېدو په برخه کې یوازې د اعلامیو او ټویټونو په کولو اتکا نه کوي. دوی له نړیوالې ټولنې د عملي اقدام غوښتنه کوي. د دې غوښتنو جزئیات په وړاندې خبرونه کې درته وایو. ستاسو په پیغامونو کې بیا د غزنی د هغو اوسیدونکو خبرې راخلو چې د برېښنا له نشتونه شکایت کوي.
په غزنی کې د 15 شپې برق نشته، موږ ډېر وختونه سره مخامخ یو. هوا اون سړه ده.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا د حمله د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداری تېر ورځ له یو انډونیزیا ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. د مولي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د طالبانو حکومت به د افغانستان امنیت خوندي کړي. بلاول بوټو زرداری تیر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هیڅ څوک یا هیڅ هیواد نه غواړي چې په کور کې ترهګري وده وکړي او نورې نړۍ ته ترې ګواښ پیښ شي.
مکتمل روچ د افغانستان موقت حکومت چې لرامسته کیدو یو کال تیریږي نه یوازې د ترهګری مسلې ته رسیدنه وکړي بلکې امنیت به هم خوندي کړي ځکه امنیت د سولې او سوکالۍ د رامسته کیدو لپاره لومړی شرط دی.
خاغلی زرداری ویلی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي افغانستان ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت د دولت د وزیر حنا ربانی کر وروستي سفر ته هم اشاره کړې. ویلی چې دواړه لور یو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتېدو بحثونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې افغانستان او پاکستان دوه غونډیان دي او خه غونډیان به پاتې شي. نو موري دا سرګندونې دوه ورځې وروسته لاغي کوي چې د سپین بولدک چمن دروازې ته سیرمه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ټولیز ډول دواړو خواو ته په نښته کې وو تنه وژل شوی او نږدې دیر شنور ټپیان شول. پاکستاني لوري ویلي چې د طالب ځواکونو په ډزو په چمن کې شپږ ملکی وګړي وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي. د روشان په کندهار کې طالب چارواکو په دې نښته کې د یو طالب سرتیري وژل او د لسو نورو ټپي کې دل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلویزیونی مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان ثبات به سیمه ییز اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د خغلی زرداری د نوې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو حکومت د غشان په افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی داسې مهال چې تازه دوه ورځې وړاندې د کابل په شارې نو سیمه کې د چینایي وګړو د استوګنې په یو هوټل د داعش ډلې په حمله کې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبره پنځه چینایي وګړي ټپیان شول. په دې ډلې ز حمله کې یو شمیر ملکی افغانانو او طالب سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وخته خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له دې بریده دغه روغتون ته 13 ټپیان او 3 وژل شوي وروړل شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو این ایچ سی آر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته روانه اونۍ سلګونه کورونه وسپاري. یو این ایچ سی آر د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادي راډیو ته ویل که غم ژر تر ژره ونه خوړل شي تر زلزلې به د یخنۍ له امله د قربانیانو شمیر زیات وي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 1500 کورونو د جوړېدو چارې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډېر کسان پکې ووژل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو این ایچ سی آر د رسنیو مسؤول پیټر کسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 1500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او له ژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي یو این ایچ سی آر د 1500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخیره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول زر کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بارمال ډیسټریکټ بل ورته د پکتیکا د ګیان ولسوالي زلزله ځپلي د ژمي را رسیدو ته اندېښمن دي. د دې ولسوالي یو شمېر زلزله ځپلي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالي دوه تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کول ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
ګیان ولسوالي خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یا هم زیات دی. لوړ مقامات مو خوښته نو سیار له چارواکو څخه چلا زلزل زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسی. خلکو لاندې کندې وړلې وهلې دي او کندې نام لري چې یخ خلک د باندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او تر سریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلېدو ته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت، 13,000 او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلین او خبریالان په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د بندیدو دوام ته اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په رسنیو د محدودیتونو پر ځای له دوی ملاتړ وکړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې جمهور خبري اژانس سزا په یو خبر پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د پرله پسې ګواښونو وروسته د خپل مرکزي دفتر د بندیدو خبر ورکړ. خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
ورسته له هغه چې جمهور خبری اژانس وتړل شو، د رسنیو د یو شمېر ملاتړو بنسټونو چارواکو او خبریالانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو تړل کېدو ته اندېښنه وښوده. یو افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د افغانستان له حالاتو اطلاع رسونه او د خپلواکو رسنیو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم اصل دی.
ریختیا هم د افغانستان پر رسنیز ټولنه کې چې په تیرې و نیم کال کې سخت محدودیتونه او بشمیر ستونزې ورته جوړې شوې، د دغه ډول رسنیو تړل کېدل یوه لویه ضایع ګڼل کېږي.
یو فعالیت توقف پیدا میکنه، یک ضایع بزرگ است.
دا خبریال د رسنیو له بهرانیو کورونیو ملاتړ بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تجدید پاملرنه وکړي. په افغانستان کې بیا د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یا نه مسؤل ظریف کریمی د جمهور خبری اژانس تړل کېدو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په بیا ځل واکمنۍ دوه سره ډیری تصویري، غږیزي او چاپي رسنۍ تړل شوې دي.
دا یوازې په څو میاشتو کې دغه رسنۍ نه ده چې تړل کېږي، بلکې د جمهور خبری اژانس له تړل کېدو سره تلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو هم خپل فعالیتونه درولي. موږ له سرپرست حکومت څخه غواړو چې د رسنیو ملاتړ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور خبری اژانس د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤولې د طالبانو لخوا په ټلیفون او د احضارولو له لارې څو ځلې ګواښل شوی دی. دغه اژانس ادعا کړې چې په لومړني جدي احضار کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیو د څار ریاست لخوا د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې و، جمهور خبری اژانس د اسلامي امارت ضد فعالیتونو او دغه شان د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په هڅو تورن کړ. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویندوین ویلی و چې دوی د اسلامي شریعت او قوانینو پر وړاندې د بیان ازادي ټینګښت ته ژمن دي. لکه نه چې طالبان د 2020 کال د اگست په 15مه په ټول افغانستان واکمن شول، د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د رسنیو او رسنیزو کارکونکو په وړاندې محدودیتونو ته جدي اندېښنې وښودلې. له دې وړاندې طالبانو د ازادي راډیو او امریکا غږ خبرونې هم د اف ام او په منځنۍ څپو بندې کړې. طالبانو بیا هم مهاله د 800 ورځپاڼې د ډومینز انټرنیټي او د زاوی میډیا فعالیتونه هم بند کړ.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړ.
اوس په د اوکران کړکیچ ته تم شو. د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هڅې روانې دي چې د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی واستول شي. نړیوال اندېښنه لري چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له امله اټومي ناورین رامنځته نه شي. همدا شیبه احمد شیبر سره په سټوډیو کې د جزئیات وړاندې کې ستړي مشي.
مننه. خیر یوسی. د اوکراین سر اعظم دینیس شمیحال وای پر هغې موافقې لا هم کار روان دی چې د اوکراین د زاپاروژیا له اټومي مرکز څخه درنې وسلې وباسي. ښاغلی شمیحال زیاته کړه چې دا پریکړه هم شوې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی ولی شي. شمیحال پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي مشر رافایل ګروسی سره د زاپاروژیا د اټومي مرکز په تړاو تر غونډو وروسته وویل چې تر دې دمه په دې تړاو مشخص تفصیل ورسره نشته. شمیحال د اوکراین تلویزیون ته وویل چې د زاپاروژیا په تړاو د روسیې چلند لا هم سخت دی او په دې اړه خبرې د فرانسې او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري ترسره کیږي. د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلاویو استول د هغو هڅو برخه ده چې په دې جګړه ځپلې سیمه کې د لوی ناورین مخه ونیول شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له شمیحال سره د پاریس د مرستو د نړیوال کنفرانس په څنډه کې تر لیدو وروسته وویل په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې د جګړې له امله د اوکراین د انرژي تاسیسات له ګواښونو سره مخامخ شوي دي د اټومي انرژي د مرکزونو خوندیتوب ځانګړی اهمیت پیدا کوي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د ادارې یوه کوچنۍ ډله له څو میاشتو راهیسې په زاپاروژیا کې دیره ده او هڅه کوي چې هغه برخې چې د ډزو پر مهال زیانمنې کیږي هغه بیرته ترمیم کړي. په پاریس کې پرون له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کنفرانس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې 800 میلیونه یورو ته ضرورت لري. د دې غوښتنې په ځواب کې لویدیځوالو او متحدانو یې له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه.
ډیره مننه کور مودان احمد چیبر و چې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکول.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلو به 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره یې پایلو به تلار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی و او دوی د جام ګټلو مدیان بلل خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 دقیقې پورې برابره روانه وه خو دغه وخت کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکي خطا ترسره کړ چې د پینالټي باعث وګرځېده. لیونل میسي دغه پینالټي ترسره کړ او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:09 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه ترسره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار ښه بریدونه ترسره کړل خو هدف ته ونه رسېدل او د 2022 زیږدیز کال له نړیوال جام سره یې خدای پام باید وویل شي چې ارجنټاین په خپله لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحیې سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پایلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکې لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پایلوبه ترسره کړي.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو د پاڼې چې پته یې azadiradio.com ده هلته ورشي د مخبرونې وګورئ او واوري. اوس به هم ورشو نړیوالو مطبوعاتو ته خو یو تریوي لنډې دمې ورسته
له خبرونو ور اخوا.
د دا بلومبرگ خبرونی دا کابل پا شارنو سیمه کی پر یو مل مستون و رستی برید بانده تمرکز کرده دی. پا مطلب که رغلی دا غبرید که هغزه پنخشوه و چی چینهی دیپلماتان او سوداگر پکی میشت و. د دې برید مسؤلیت د داعش د خراسان څانګې په غاړه اخیستی دی. په مطلب کې وړاندې راځي په دې حمله کې د چین وګړي په نښه شول. هغه هیواد چې د خپرونې په وینا له څو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راوروسته له دوی سره نږدې اړیکې لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د ډسمبر په 14مه تایید کړه چې په دې برید کې 15 اتباع ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویاند وانګ وین بین ویلي چې په افغانستان کې د چینی وګړو غوښتي څو د هیواد پریږدي. په برید کې د مرګ ژوبلې زدو نقیص شمیرې ورکړل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیلا مجاهد ویلي په برید کې درې برید کوونکي وژل شوي او دوه بهرني وګړي ټپیان شوي دي. خو په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وایي د شهرنو په سیمه کې له دې برید وروسته دغې روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان وروړل شوي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو وضعیت ته کتنه کړې ده چې د تیر کال په اوړي کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ته انتقال شول. د ورځپاڼې په ټکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په زرهاوو افغانان امریکا متحده ایالتونو ته انتقال شول چې اوس مهال هلته په دې هیواد کې له ناڅرګنده وضعیت سره مخ دي. وړاندې راځي د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته څه باندې 9000 افغانان امریکا ته انتقال او دوه کلنه موقتي اقامه ورکړل شوه. وال سټریټ ژورنال لیکي سره له دې چې د امریکا کانګرس د افغان پناه غوښتونکو بحث په خپل اجنډا کې ځای ورکړی دی، خو دغه افغان پناه غوښتونکو د دایمي میشتېدو لپاره هیڅ ډول پلان لا نشته او وخت د تیرېدو په حال کې ده. د ورځپاڼې په باور په امریکا کې به د افغانانو د ادغام پروسه ډیر وخت واخلي. په افغانستان کې یو شمېر فعالې ښځې وایي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو د بندیزونو په لرې کولو کې نړیوالو اعلامیو او غندنو کوم اغېزه نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل چې برعکس پر ښځو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د معترضو مېرمنو له ډلې څخه ظریفه یعقوبی له نږدې شپږ اوونۍ وروسته پرون د طالبانو له زندانه خوشې شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي د اغلی یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خو د طالبانو له زندانونو د نورو ښځو د خوشی کېدو غوښتنې هم کړې ده. په دې اړه به جزئیات په دې راپور کې واورو.
تحریم ها بالای طالبان نسبت به قبل افزایش یابد تا در روند کاهش خشونت در افغانستان بر زنان بتانند مؤثر واقع شوه و نسبت به قبل پاسخگو باشد.
په افغانستان کې یو فعال ښځه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دا وایي چې په تیرو نږدې شپاړسو میاشتو کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یوازې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د وضعیت څارنه کړې او په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره یې بل څه نه دي کړي. دې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو غندنې د طالبانو د حکومت په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راوستی.
دی بندیزونو او غندنو د طالبانو په چلند کې هیڅ اغیز نه دی کړای، په هغه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او طالبان لا هم هغه سدي چې مخکې وو. په افغانستان کې د ښځو او د ښځو د حقونو په تړاو د دوی په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ویسا سیدی یو بل فعال میرمن بیا په دې باور ده چې د بشري حقوقو سازمانونو او نړۍ هوادونو لخوا د اعلامیو صادرول هیڅ درد نه دوا کوي. میرمن سیدی وایي په تیرو نږدې شپاړسو میاشتو کې دوی په افغانستان کې د ښځو د شکنجې، ځورونې او زندانی کېدو شاهدان وو، خو له افغانستانه بهر د بشري حقوقو سازمانونو او د ښځو د حقوقو مدافعین یوازې اعلامیو خپرولو او غندلو پورې محدود پاتې شوي دي.
ما شخصا به یو واکنش نشان دادم.
زه په دې تشو غبرګونونو او غندنې باور نه لرم او ډاډه یم چې دا کړنې به د ښځو په وړاندې د طالبانو په اصلاح او بدلون کې هیڅ اغیز ونه لري. په افغانستان کې ښځې باید د طالبانو په وړاندې یو موټی شي او د طالبانو د ظلم او استبداد په وړاندې مبارزه وکړي.
اغلی سیدی وای نړی باید افغانستان له خزو سره خپل ملاتړ په عملی ډول وخی. یو بل فعال میرمن چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي نړۍ باید طالبان دې ته اړ کړي چې د دوحې تړون عملي کړي.
برایشون باید گفته شود که در اثر مذاکرات صلح قطر که شما بر
دوی ته باید ویل شي چې تاسو د قطر د سولې د خبرو اترو په پایله کې افغانستان ته راغلي یاست او اوس حکومت کوي. آیا تاسو د دغو خبرو اترو پر مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ژمنه کړې وه او که د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو؟ د دې په اړه باید بحث وشي چې محدودیتونه کم شي او ښځې وکولی شي سیاسي او ټولنیز فعالیت وکړي،
فعالیت های اجتماعی، سیاسی و موارد دیگر را ادامه بدن.
نگدش پارس میشتی که گیچ طالبان تر افغانستان واکمن دی او پرخزو یه گرد محدودیتون لگولی دی. لشپگم طولگی پورت دنجونو در خونزی و تدل، در دیره دولتی دارو در خیزینه کارکون کو پکور کنول، لشرعی محرم پرت دوی پلری واتن سفر بندی، در حجاب اجباری کول او در غشان تفریحی پارکونه، لوبغالو او خیزینه همامونو تا اجازه نوار کول پر افغان خزو همجونو در طالبانو در حکومت لخوا لگول شوی بندیزونه دی. که هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو دا ډول بندیزونه غندلي او له بشري حقونو څخه یې سرغړونه بللې. د یادونې ده چې تازه په کابل کې یوه معترضه میرمن ظریفه یعقوبی چې نږدې شپږ اونۍ د طالبانو په بند کې وه پرون خوشي شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ریپورټرې د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو د طالبانو له زندانونو یې د نورو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دومره وو، په پای کې به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم، محمد امین اشنا د غزنی ولایت څخه دا پیغام پریدم چې په غزنی کې د تنزل شپې برق نست، مول ډیرو ستونزو سره مخامخ یو، هوا اون سړه ده، نو د ما پیغام تر نور پوره چارواکو پورې ورسوم.
زه رحمت الله د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ څخه میسج پریږدم. دلته زموږ په منطقه کې د نجونو مکتبونه نسته، هم طالبان څه هیله او غوښتو دا ده چې دلته مکتبونه جوړ کړي، د نجونو اول صف مکتب لا نسته.
آزاد د کندهار څخه خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې موږ دغه ازادي راډیو بنده شوې ده، ولا دا ښه خبرونه موږ اورېدل نو ډېر خوشحاله وو. اوس ازادي راډیو د نت د لارې څخه موږ اورو او ګوري، نو دغه د نت د لارې ازادي راډیو باید پر موږ بند نه کړي.
السلام علیکم، سالی جوړې په خیر یې ورور. موږ د هلمند والي صدا خوښ دی چې د نوزاد ولسوال د خپل د دنج سلیری کې د مامورین راشي د وکړ دیش نمره کوي مو سوو وشه کني ولارس د غریبانو په حال څه خبر خپل ماشام ورجو غوښ خوري. دلته موږ په وچه ډوډۍ ته ناسي د جزي کلی ډیر خور دی.
د پاریاب د ولایت قیصر د ولسوالۍ په ولسوالۍ کې اته د باسازي په باره کې ګر سره نغند نه د سیمور د قیصر د ولسوالۍ څخه داسې کښته پراتیو تقریبا واته ولسی ډیر کورونه نه کلینیک لرو، نه مکتب لرو، نه سړک یو سم لرو. موږ د لوړپوړو چارواکو سنې دا غوښتنه ده چې موږ ته دی یو کلینیک یو سړک یو اسانتیا برابره کی. وسلام په
هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامی ارتاست دا پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې د تذکرو بهیر ډیر سره کمزورې روانې ده، برکت اسکری ورکی خو هغه کسان چې مثلا د لیر زایو څخه راځي یا د ولسوالۍ څخه هغه دلته په شپو شپو انتظار کوي خو نوبت نه ورسیږي هغه په شهر کې چې وي آشنا خو روابط ولري هغو ته لومړیتوب ورکول کیږي نو باید د هغه کسان دوی لومړی په دې لیست کې د ځان سره ونیسي چې یا مثلا اجل مریضان لري مثلا نورو هیوادو ته ځي یا مثلا د لیر زایو څخه راځي دلته په شهر کې شپې کوي دغو ته باید لومړیتوب ورکړي د شار خلک خو هر وخت رسیدګي ورته کوای شي نو هیله ده چې زازما پیغام تاسو خبر کړئ مننه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 420 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201
د خبرونه دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو چې زموږ همکارانو جوړ کړی د تاسو ته وړاندې کړو خو تر هغې وړاندې به ورشو د افغانستان سیمې نړۍ خبرونو ته